نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تزه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي
مور ته توجه نشو ته باندې جلی کم توجه نه کیږي کله چې جلی زیږي چې ځان جلی ده نو
خوب بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلی لور له ځانه لري کړي
هغه ماشوم یې پاتې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاتې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من نردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چی خدای مکره لبادی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته ویل کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخواه هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سره چی لوری نری ترولی وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدی دوم را تر تاثیر لند رولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځې لري البته سم خوړه نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي ورک یو د جلکې یعنی هغه کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثناشته نویم چې ټول استثناشته که خود ځینې کورنۍ چې دي انجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي نو تا باندې چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي تا باندې په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي البته څومره چې موږ لیدلی دي څومره چې موږ ته معلوم شوي دي ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او داد انجلی مور چیوی اغا بیاد است یو رقم پریشان یو رقم مراوی درسته نو تا بند کور لخوا موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی ده پیدا شویدن و بس بدن و دوم را توجه و پام نکیگی یو دغه مثلا دا بل مثلا دا خپل اقتصادی مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خوړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دا غستون زما په نظر خو هم دا لامل کېدای شي
بله کله چې له پایل نه دي انجلۍ په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل ښودل کېږي چې آتا مور ډپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد ترمنځ فرق چې د تعلق پیدا سو بلی تاسو پیدا سه تر دې حد چې هغه مور مړاوي سي خوښي نيسي خفه سي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپل داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ماته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي. دغه تعبان کله چې مثلا مور ته توجه ونشو تعبان هغه نجلۍ کم توجه نه کیږي. کله چې نجلۍ زیږیږي چې ځه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي. خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي. او بعضی کسان کدا فداکاری کړي ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو د پاره تللې دي خدمت کوي خلکو ته. خلک هغه باور نه ور باندې لري چې ترڅو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي ترڅو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مې بیانوا فریاد مکوه چې شې ګرد شزی مېندې سي وي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډکسي وي دا ګرد شزه پیدا کړې دي د اسمانه نه دی را لوېدلې. دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخه د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشو براولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي رازو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لري پرتو سیبو کې چې زه خپله شاید پاته سویم خپل د سترګو لید کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسه د بستروختونه پورې په لارې کې به خپل ژوند ته لاس ورکوله. ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې د فشار راوړل چې زه فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي. بیا کوم شخصي کلینیک به هلته په منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولیدل د اجر تر شفاخانه پورې ورسوي. بیا کدی تر شفاخانه پورې درسول کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامل لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شهرو نشتون بل اخره د خزه بستروختونه پورې ژوندې نه رسیدله او که ژوندې و برسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ورکول یا به ماشوم له لاس ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوې یو. بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په ډاګه ویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت سوی چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. کې کړي وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې. ځکه چې که زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو. هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانه او پیغورونه وزغمو په لکونو کلدار پزان باندې مصرف کو دمو پزان تپلې ده دمو پزان منلې ده منګر حق چې زمونږ حق ته حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولې شي. د کابل د طبي پانتون په خنۍ ماصله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دی، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوار ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او د میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوښ خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوس وخت کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي لدی مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي، او کله کله وایست دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه مایندې چې په اطرافو کې وسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکا، کومک نه ورسکا، او مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای، په یوې خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل هغه حمل فشار وي د ماشوم فشاری وي او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثر اندغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی او شاید مهم عامل یې دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي هغه میندې دی سره مرسته وشي دی د خاوند خانه دی د کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې په غذایي موادو کې کور په کارو کې او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه دی دغه درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مرغ خپل ځان خو تتللی دی، د خپل ماشوم رسیدګي نه شي کلی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه.
په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی ولې نجلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه هغو ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه. دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویې چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته نجلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې نجلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي. پس دغه نه هغه د خواښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د نجلۍ د کوره وباسې، موږ د نجلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګر خونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیجون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه. هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آګاهي ورکړو په دو کې، که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شو چې در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمنده یې کړو دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی، دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت خشونت کا، خاک پنبور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یان درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو دی یو د سچا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي، د ډول کورنۍ ته به تاسو څه ویل ولري؟
دغه مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره کوم چې مثلا ک خپل انګور راشي، خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دم توصیه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چه کسان چه ورکوی پا اگو که مثلا ورسره کرایش چه مرسته وکی چه مثلا علک و جلی فرق نلری، یعنی عامله در عمل مر بعضی مثلا سهولتونه ورته پا کور که لگ مرسته ورسه وشی، لگ مثلا دکار تقسیماتو که ورسره کمک وشی، در که نتیجه ورکوی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد لرن افغانستان کوونی زمو سه پمرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په ساړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا په هیږي چې مالګ او یا بر څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت په خکړی دي؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړل دي؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځنی ژوند کې اتمن کړی دي یا لیدلې مده؟ نو دا ټول په کیمیا کې به شې دي، کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدل ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وای. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وای. اوس نو تعریف په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راوخسي بل شی ته جوړ واچوي، د یو شی څخه بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چې شته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ H2 plus O2 gives us یا په لاس راکوي 2H2O. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو ان اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس راکوي دا یو کیمیاوي معادله سو دا یو کیمیاوي معادله سو د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بیلابیلې برخې لري دغه خوا ته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته چې شپ لاس در کوي حاصل په لاس در کوي حاصل ټو ایچ ټو او مانا اوبه اوبه یې په لاس در کړل دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار آخری نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دی حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دی تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ سوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه مخته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ راغی
اوس هم دا اتم ټولګي کیمیا دا اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خون کې راتوي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکه تیزاب لرونکې ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکې دي ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه الکلی د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټوله چیشي دي تیزابونه او الکلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو تیزابونه تعریف تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی مشتک شوی دی چې معنا یې تریوالی دی اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي تریوي خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي او تیزاب خپل کې موږ د لغات تجزیه کو څه معنی لري تیز آب تیز آب معنی تیزی اوبه نو دا کچیر موږ دغه تیزاب خوند ګورو تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري او وڅشي معلومدار خولې سوزي د ننه بدن کې د ننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي دا هم تیزابونه دي که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي ډېر وظیفې لري خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنی یې څه ده تریووالی تیزابونه اکثر مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي مثلا لیمبو یو تیزاب دي تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي خرابونکي او یا سوزونکي دي خرابونکي یعنی پر یو شی که تویسي هغه شی خرابوي سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي شوړوي خرابوي برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزاب ته خلق اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلق وګور چی نو دا چیز دی برق تولیدونکي دي او هغه په کمالت کې په بلنانت کې لټمس کاغذ دا ډیر یو ډول کاغذ دی سور رنگ ته بدلوي لټمس کاغذ ژړ کاغذ دی دا کچيري بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي دا مثالونه دي د مالګي تیزاب هایدروکلوریک اسید هایدروبرومیک اسید نایتریک اسید سلفوریک اسید فاسفوریک اسید د پښتو نوماندی سیټریک تیزاب سیټرس میوې لیمبو کورنی سرکې تیزاب سرکا لیکټیک تیزاب ماستا یا مستیج مجرده وای سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دی چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چې شي تیزابونو مثالونه دي دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی ژړ دی کچیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنگ چشته واوشتي سور ته واوشتي دا وګوري دا غنه پر یو د لیمبو خوړلې دی مخې دا رقم سوي دی او بل موږ ویلی و چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي دا اوس ما ز تیرولو مثال دی خو کچیر بیټری تر اچول سي د بیټری دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دایتي دی پی ایچ اوه پی ایچ سلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي دا اندازه مازی په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلي دی او کې پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دی دغه مواد تیزابي دي دغه مواد تیزابي دي دا تیزابي دي دا تیزابي دا تیزابي دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دا هغه مواد چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوی عضوي او غیر عضوي مرکبونه. خونکې دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو کرار کرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام په کښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندې ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډېر دي، زه به تاسو ته خلاص ووایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي. مثلا موږ چې ډوډۍ خورو، داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې کرار کرار عزمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ وویلی چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه به دا ډول دی. ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونې اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونې اشتراکي اړیکه، درې ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصله تم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونې چې درې بونډ ولري، دوه ګونې دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونې دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې. هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، دا بل دیګ، دا مسی دیګ، روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شي وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې 15 لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Oh, oh, oh.
شي